ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری نو دري نیکی خدای سره مننه. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې په هغه هیواد کې د آئین او قانون احترام پکاره. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. کتر پای مراسم ملتیا وکړه ته هر څه خبر شي. خو اول د دولسو بجو خبرونه د بوروال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وسی او پر هغه عمل وسی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان اوسنی حالت ویرونکی او د خفګان وړ بللی. او د امریکا په ویسکونسن ایالت کې د کرسمس وخت پر پرانیستونکو مراسمو د موټر ورخیزولو لږ تر لږه شل تنه ټپي کړي. د پاکستان پخوانی اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وسی او پر هغه عمل وسی. نواز شریف دا څرګندونې د نومبر پر 28مه ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوي اسما جهانگیر کانفرنس ته په وینا کې وکړې. نواز شریف وویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول پر یو قومي بیانیه سره متفق سي. نوموړي د بیان ازادۍ په اړه وویل په ملک کې چې کوم خلک پښتنې راپورته کوي د هغوی لا درکه کول د مسلې حل نه دی.
اور پھر سوال کردے والوں کو اٹھا لینے
دے وائی آیا دا سوالونو پورتا کولو والا پا اوچتولو یا غائبولو سر با سوالونو ختم شی لبدا مرغم موجوده وقت که دا بیان دا آزادی او بشری حقونو پا حوالا سر تور دور یا وقت ثابت شوه. سیاسی مخالفین وی صحافیان وی یا هر سوک که رختیا وی او سوال که غائبول کیگی یا بندی کیگی دا سی تور قوانین تایر کرده شوی چی مقصد دا رختیا وینا کون کو جبا بندول دی.
خو حکومت تل داسې تورونه رد کړي چې ګواکې د ملک عدلیه او رسنۍ ازادي نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا دې صوبې ته د ده او ملګرو پر ورتګ بندیز غندلی دی. منظور پښتین بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پښتون ژغورنې غورځنګ د امن لپاره جوړ شوی دی. د ده په وینا هغه خلک په آزاده ګرځي چې امن ته خطر دی. دا لاهور سره داش د بلوچستان حکومت لخوا د درې میاشتنی بندیز امر پرون پر ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو خپور شو. د نومبر پر 11مه یو شمیر ادارو ته لیکل سوی د امر کې راغلی چې دا بندیز د امن پر ځای ساتلو لپاره لګول سوی دی. په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو په هدفي برید کې یو پولیس وژلی دی. د پولیس ځایو مشر عتیق حسین مشال رډي ته وویل وسلوالو دا پولیس د نومبر پر 28مه هغه مهال وژلی چې د امیر علي څخه میرانشاه ته روان و چا یې ذمهواري نه ده منلې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان اوسنی حالت ویرونکی او د خفګان وړ بللی دی. د دې سازمان د افغانستان څانګې مشرې سمیرا حمیدی د نومبر پر 28مه پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره خرڅوي. د دې په وینا بشري حقونه بې معنا ښکاري او 15 میلیونه وګړي په دې هیواد کې یرغمل نیول شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی و چې د افغانستان حالت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د ده په وینا نړیوال بیانوي. د طالبانو حکومت د نومبر پر 28مه د افغانستان رسنیو ته پر 8 مادو مشتمله نوې کړنلاره ورکړې ده. طالبانو په خپله اعلامیه کې ټلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغان ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې چاته سپکاوی سوی وي یا ښځو پکې اداکاري کړې وي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې ښځینه خبریالانې دي حجاب کوي او ټلویزیونونه دي داسې فلمونه هیڅ نه خپروي چې د پیغمبرانو او اصحابو تمثیل پکې سوی وي او تصویرونه تصوری بڼه ولري. ګڼو شمیر افغان خبریالانو په تیره بیا بهر میشتو هغو د طالبانو د حکومت دا ګام د رسنیو ازادي محدودول بللی دي، خو طالبان دا نه مني. او د امریکا د ویسکونسن ایالت په واوکیشا ښار کې د کریسمس وخت پر پرانستونکو مراسمو د موټر ورخیزولو لښته لږ شل تنه ټپی کړی دی. د پولیسو ځای مشر ډین تامسن د نومبر پر 28 ویلي چې یو مشکوک موټر تلاسه شوی او چارواکو په دې تړاو یو کس هم په ګوته کړی دی. هغه ویلي چې دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې پیښې له ترګرۍ سره څه تړاو شته او کنه. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي په پاکستان کې پښتنه کول جرم دی.
اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے. بدقسمتی سے موجودہ دور جو ہے یہ فریڈم آف اسپیچ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیاہ ترین دور ثابت ہوا ہے.
پدین دو کی اپوزیشن اور حکومتی گندنا پدغ ہواد کے سیاسی غنڈے کبھی کو خلق دیر کم ورزی وجہ سر
بار بار دا اپوزیشن دا پروگراموں نے بدلی گی تقسیم در تقسیم چھپ اپوزیشن کم دنن اور پیپلز پارٹی اور این پی چیتی ہوئے تلار بدلی شوئے میاں نواز شریف پہ یو لائن روان دے میاں شہباز شریف پہ بل لائن روان دے.
دا جنوبی وزیرستان دا زانگڑ مشران وائی شل کال اوشو دا طرح گرہ پر ضد جنگ روان دے او دے سرا دا دی کورونا ہم رنگ دے
سال دا دغی جنگ نا متاثیر یہ ترو سرا تھا دے نیز علاقہ دا غاس گرابو دا پراتا
قبائلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د خبرونه پیل کوو د سر موضوع ته ورځو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وشي او پر هغې عمل وشي. نواز شریف وویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول پر یو قومي بیانیه سره متفق شي. نواز شریف دا څرګندونې د نومبر په 28 ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړې شوې آسما جهانګیر دریم نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وکړې. دا کانفرنس پرون پای ته ورسېد. دغه ترڅنګ ورته یو شمېر نورو سیاسي مشرانو او فعالانو هم ویناوې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال د دغه ټولو ویناو مبنی دا راپور برابر کړی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي هر څوک چې په آئین کې لیکل شوی اصول نه مني هغه مجرم دی، ځکه په آئین کې لیکل شوی هر هغه تن مقدس دی چې په آئین عمل کوي. میاں نواز شریف دا هم ویلي اوس وخت راغلی چې د آئین، قانون او جمهوریت لپاره باید ټول یو موټی شو. نوموړی دا خبرې د آسما جهانګیر کانفرنس تر ټولو اخیری تقریر په دوران کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف د لندن دغه کانفرنس ته د ویډیو لینک په واسطه خبرې کړي. هغه وخت چې نوموړي خبرې شروع کړې آن لاین انټرنیټ کې خرابې راغې، تقریر ولاړو، ولی وروسته ټکړې شو چې میاں نواز شریف خپل تقریر یو وار بیا شروع کړ.
اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے.
دیوائی آیا دا سوالونو پورتا کولو والا پا اوچتاولو یا غائبولو سر با سوالونو ختم شی؟ لبا دا مرغم موجوده وقت که دا بیان دا آزادی او بشری حقونو پا حواله سر تور دور یا وقت ثابت شوه. سیاسی مخالفین وی، صحافیان وی، یا هر سوک که رختیا وی او سوال که غائبول کیگی یا بندی کیگی، داست تور قوانین تایر کرده شوی چه مقصد دا رختیا وینا کون کو جبا بنده ولدی. آسما جهانگی کانفرنس دا نومبر پا شلما شورو شو چه دا نومبر پا یوشتما ماخام ختم شو. تر طول آخرین تقریر ورتا دا نومبر پا دوشتما میاں نواز شریف کرده ده. ولی تر دا غیوران دی ورتا دا پاکستان دا سپریم کورٹ او های کورٹ ججانو، سیاسی دلو، وکیلانو، سماجی او دا انسانی حقون مبارزینو هم خطاب نکلی. هم دا نومبر پا دوشتما دغه کانفرنس دا پختون ژغورن غورزنګ مشر منظور پشتین هم تقریر کرده ده. منظور پشتین ویلی دوی هر وقت دا مظلوم خلکو دا پار غاک پورتا کرده. هغه که پښتانه دي، بلوچان دي، هزاره دي، سندیان دي او که د پنجاب مظلومه طبقه ده او زیاته کړې ده، دغه غږ به جاری هم وي.
مطالبه یہی ہے کہ مسنگ پرسنز
دی وای لا درک خلق دی عدالت ته وړاندې کړل شي. که څوک پکې مجرم وي د آئین پاکستان په مطابق ورته سزا ورکړي شي. که څوک بی قصور دی هغه دی پرې خودل شي.
اس کو رہا کر دو.
دا بلوچستان پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ هم په دغه کانفرنس کې د ورکوشو خلکو خبره کړې ده. ولې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داول هم دغه کانفرنس کې په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا په شمول د وړو صوبو د محرومیانو خبرې کړې دي. اسما جهانگیر کانفرنس ته په خپل تقریر کې د ګلګت بلتستان اوسېدونکي او د عوامي ورکر پارټۍ یو مشر بابا جان وویل چې ګلګت بلتستان صوبه تر دا وخت د عین پاکستان نه بهر ساتل شوی. دغلته نه خو د عدالت ازادي شته، نه یې عبوري صوبایي اسمبلی ازاد ده او نه یې په قامي اسمبلی او سینټ کې نمایندګي شته. بس په اسلام آباد کې ناست یو وفاقي وزیر د دغه صوبې ټول واک اختیار په خپل لاس کې اخیستی وي. سیپیک چې د کوم ځای شروع کیږي، تاسو د منصوبو د کمیشن په ویبپاڼه وګورئ. د ګلګت بلتستان لپاره پکې د یوې روپۍ پراجیکټ نه دی ښودلی. نو صورتحال همدغه شان دی، که مونږ خبره کوو نو د غداری سرټیفیکیټ یې راته جاری کیږي. دغه غونډه د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا جوړه شوه چې پکې د انساني حقونو مبارز آسما جهانگیر ته د عقیدت پرزول وړاندې کول او د هغې په خدماتو رڼا اچول. ټولو مقررینو د آسما جهانگیر غږونه تر دې وخت ژوندي او ګټور وبلل. آسما جهانگیر په فروری 2013 کې مړه شوه چې همیشه د مظلومه خلکو د پاره غږ پورته کړو. آسما جهانگیر د سپریم کورټ وکیل و، د وکیلانو د سازمان مشر هم و او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشر هم پاتې شو. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې کانفرنس کې د حکومت مخالفو ګوندونو او نورو فعالانو لخوا د لګول شو تورونو په اړه حکومت په ځانګړي توګه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه تل رد کړي چې ګواکې په ملکیت دي او رسنۍ ازادي نه دي او پر هغوی د ریاستي ادارو لخوا فشار دی. دوی په وینا حکومت مخالف ګوندونه خپلې پخوانۍ درغلۍ پټول غواړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په لاهور کې د دریم آسما جهانگیر نړیوال کانفرنس پر مهال د پاکستان یو شمېر خبریالانو ویلي دي چې په هغه هېواد کې د بیان ازادي د بندیزونو سره مخ ده او رښتیا ویل نه یوازې ګران کار دی، بلکې د دې په نتیجه کې د نامعلومو کسانو لخوا بریدونو او د دندو نه د ګوښه کېدو سره مخامخ کېدای شي. په تېرو څو کلونو کې په هغه هېواد کې خبریالان وژل شوي، جوبل شوي او تختول شوي دي، خو مجرمان یې نه دي نیول شوي. د بیان ازادۍ په نړیوال فهرست کې په 130 هیوادونو کې پاکستان په 145 نمبر دی. وزیر اعظم عمران خان او حکومتي چارواکي دعوه کوي چې په پاکستان کې میډیا د غربي هیوادونو نه هم زیات ازادي لري. تفصیل د وړې دمې نه پاس. د نومبر په 6 په لاهور کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د پخوانی مشر او په هغه هیواد کې د انساني حقوقو د مبارزې آسما جهانگیر په نامه جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د خپلې وینا پر مهال د پاکستان د جیو ټلویزیون د کیپیټل ټاک خبرونې پخوانی کوربه او خبریال حمید میر وویل،
که تاسو دا محل د پاکستان کوم شار کلی چلور لارا یا سړک باندې ولاړ یو عام کس څخه پوښتنه وکړئ چې آیا په پاکستان کې میډیا آزاد ده، نو هغه به په تاسو پورې په خندا سي او جواب به درکړي چې نه، پاکستان کې میډیا آزاد نه ده. اوس میډیا ولې آزاد نه ده؟ دا هغې په تفصیل کې نظم. خو د روان کال په پیل کې د بې پولي خبریالانو سازمان په نړۍ کې د میډیا د اوږد شو لوی دښمنانو فهرست جاری کړی وو او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نوم په هغه فهرست کې شامل دی.
د روان کال د جون په میاشت کې جیو ټلویزیون پس له هغې حامد میر د کیپیټل ټاک خپرونې د قربتوب نه لري کړو چې هغه په اسلام آباد کې په خبریال اسد تور د برید نه پس د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جرنیلانو پر ضد خبرې کړې وې. په 2002 کال کې د حامد میر د ګاډي لاندې یو بم موندلی شوی و او په 2014 میلادي کال کې په کراچۍ کې دوه موټر سایکل سپرو بریدګرو شپږ ډزې وشته و. دا مهال د دغو پیښو ذمهوار نه دي نیول شوي. داراز دغه غونډې یو بل ګډونوال خبریال ابصار عالم چې د روان کال د اپریل په میاشت کې په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته وسلوالو په ډزو وشته و. عالم غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د کوم ټلویزیون یا رسنۍ سره کار نه کوي، خو یوازې په ټولنیزو پاڼو رښتیا وایي او د تیرو څلورو کالونه په پاکستاني رسنو کې د بندیز لاندې دی.
د ټلویزیون چینلونو مالکان دومره هوښیار دي چې په دې پوه دي چې که زما غوندې کس په خپلو خپرونو کې نه میلمه کوي نو د ادارو لخوا به ورته د دړکو ټلیفون هم نه ورځي. څلور کاله وسو چې د پیمرا ادارې له مشرۍ لري کړل سوی یم، خو تر دا مهاله یو ټلویزیون چینل هم راته د تبصرو لپاره بلنه نه ده راکړې.
دغی نړیواله غونډه ته یو بلی خبریالی انبر شمسی په خپل وینا کې وویل چې شکر وباسم چې حامد میر او افسار عالم غونډه د برید سره مخ نشم. انبر شمسی په شخصي ټلویزیون سما ټی وی سوال د انبر شمسی خبرونه کوربوا. شمسی په 2000 میلادي کال کې رسنو ته ویلي ول چې په خبرونه کې د هغه وخت خزانه د وزیر اسد عمر نه په هیواد کې د ګرانې پاړه د سختو پښتنو نه پس ورته د پوز د اطلاعاتو د سانګي د یو چارواکي کرنل شفیق ملک ټلیفون راغلی وو او په بل ورځ یې خبرونه بند شوه.
په شروع شروع کې ما سمرکې کړې وې هغه نشر نشوي. بیا زما د خبرونې په پروډوسر مقدمه جوړ شوې حمله پر هم وشوه. خو بیا موږ ته د ټلویزیون انتظامی وویل چې بس نور په ټلویزیون کار نشي کولی. خو زه اوس خوشحاله په دې یم چې نور به ضمیر نه خرڅوم. اوس په دا ټلیفون نه راځي چې په خبرونه کې علي وزیر او یا محسن داوډ نشي میلمه کولی.
د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی خبریال متی الله جان دغې نړیوالې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ د لوی ثبوت دی چې دا مهال زموږ د خبرې د پاکستان یو ټلویزیون هم نو نشر کوي.
کدا معلوموي چې د کم هیواد عدلیه او میډیا څومره ازادي لري او په میډیا کم خبر نشر کېدی شي او کم نشي نشر کېدی. نو دا اوس چې موږ کمې خبرې کوو نو زما یقین دی چې دې خبرو له بعد پاکستان یو ټلویزیون هم ځای ور نه کړي.
نیویارک میشتي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټۍ سی پی جی په خپل یو تحقیقاتي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې 16 خبریالان وژل شوي دي خو تر دا مهال یو مجرم هم نه دی نیول شوی. په نړۍ کې د میډیا د ازادۍ په اړه د بی پولي خبریالانو سازمان آر ایس ایف د 180 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 145 نمبر دی. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتي چارواکي داوه کوي چې په هغه هیواد کې میډیا حتی د غربي هیوادونو نه هم زیاته ازادي لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تک مشال ریڈیو تا وگئی تخ پرونی پدی برہ کے ستا سپام یوبل راپور ترا گرزوم پدی ورستو کے پا پی خور کے دو ودی علام احمد خان دا پاکستان جمہوری تحریک لخوا پتر سرشو دو جلسو جلسونو کے دا سیاسی فعالانو کارکنانو دا کمش میری پا لڑ کے حکومتی وزرانو دا پاکستان جمہوری تحریک مشرانو پا جلسو کے دا کمش میری پا اساس پا یوبل نیوے کے کڑی دی. خود سیاسی چارو کار پوهان وای اوس مهال په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه در روانو بلدیاتی ټاکنو په تیاری او ټیکټونو ورکولو کې مصروف دي او ځینې سیاسي فعالان هغوی ته د ټیکټونو په نه ورکولو خفه هم دي. نو ځکه د حکومت او حزب اختلاف دواړو په جلسو کې د سیاسي فعالانو شمېره راکمه شوې ده. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکړي.
د نومبر په 6مه نیټه په پیښور کې د حکومت په ضد د پاکستان جمهوریت تحریک د لاریون روستو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او وفاقي وزیرانو د پی ډی ایم جلسه ناکامه وبلله او دوی ویلي دي چې په دغه جلسه کې د خلکو کمه شمیره د خبره په ګوته کوي چې خلکو د پی ډی ایم ایجنډا رد کړی ده. خو په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان د حکومتي وزیرانو د خبره ردوي او هغه وایي چې د نومبر په 6مه دوی په پیښور کې د لوی جلسې اعلان نه وکړي.
خبردار چې هغه جلسه وه او زموږ چې پروتست ریلی وه هغه پوره حکومت پوره مشینری مزیران ام ان ا ګان ټول یو ځای شوي وو. موږ خو یاداشت جمع کولو چې حکومت ته دا خوښ چې موږ حکومت خلاف احتجاج کو لګیا وو. د دې خو جلسې څه ټوک نه جوړېدو خلکو ته وسې ویل څه لپاره موږ راغلي مو خو بیا هم ریلی وکړه. اواز موږ سره هم سلامونه مرسې پیژ کړو
تر دې وړاندې چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په پیښور کې کومه جلسه شوې وه، نو په هغه جلسه باندې د حزبي اختلاف ګوندونو نیوکې کړې وې او ویلي وو چې د حکومت د ناکامه پالیسیو په وجه د تحریک انصاف د حکومت نه خلک خپه دي، نو په دې وجه اوس خلک په ګڼ شمیر کې د دوی په سیاسي هلو ځلو کې ګډون نه کوي. د حزبی اختلاف د ګوندونو او د حکومت په وروستیو جلسو جلوسونو کې د سیاسي فعالانو د کمی شمیرې په اړه می په پیښور کې په سیاسي چارو د نظر لرونکي خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې اوس مهال په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه د روانو بلدیاتي انتخاباتو په تیاریو او ټیکټونو ورکولو کې مصروف دي او ځینې سیاسي فعالان هغوی ته د ټیکټونو په نه ورکولو خپه هم دي، نو ځکه د حکومت او حزبي اختلاف دواړو په جلسو کې د سیاسي فعالانو شمیره راکمه شوې ده.
ګرانی ډیره زیاته ده او مسلسل زیاتیږي لګیا ده، نو عام خلکو تحریک انصاف سره چې ځینو سوچ کوي خپل حمایتیان هم که ورسره ځینو هغه بیا بلدیاتي انتخابات کې چې کوم ټیکټونه تقسیم روان دي په هغې باندې خفګانونه په مختلفو ځایونو کې روان دي. په بل اړخ باندې که تاسو اپوزیشن ته وګورئ، نو دلته هم چې کوم دی د خلکو بار بار د اپوزیشن دا پروګرامونه چې بدلیږي، تقسیم در تقسیم چې په اپوزیشن کې کم دننه شو، پیپلس پارټي او این پی چې ته وته لارې بدلې شوې، میاں نواز شریف په یو لاین روان دي، میاں شهباز شریف په بل لاین روان دي، نو د مولانا فضل الرحمان صاحب سره چې شاته خپل د کارکنانو ملاتړ خو ورسره شته، خو د پارټو کې دننه چې کوم د اړې ګړې روان دي، نو دې باندې خپل کارکون هم د دې چې کوم دی هغه کنفیوز دي.
په پیښور کې په سیاسي چارو نظر لرونکي خبریال پی د عادل وایي په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل غوندونه چې کله یوازې په خپل سر سیاسي حل ځری کوي، نو د دوی سیاسي پالان پکې په ګڼ شمیر کې ګډون کوي، خو په شریکه د بیلابیلو سیاسي غوندونو پالان یو زیته راجمع کول آسان کار نه دی.
کله چې هم د پی ڈی ایم جلسې نو دی یو بل ته ګوري، د مسلم لیگ نون توقع دی چې مولانا صاحب د مدرسو خلو کلاو کی او التنه با د چکم سټوډنټس دی هغه برازي جلسو تا تاسو د مولانا صاحب توقع د مسلم لیگ نون نوی چې هغه خپل ورکران رو باسي او د قومي وطن پارټي چې د پیښور کې وګوري، نو دا غي هم د خیالي چې د دواړو جماعتونو خپل ورکر رو باسي. زما خپل خیال دا دی چې دا هر سیاسي جماعت چې کوم دی دا خپل ورکر ریزرو ساتي خپل هغه لپاره الیکشن لپاره نور چې کوم دی اکټیویټیز دي هغه لپاره.
د حکومت په ضد په سیاسي هلو ځلو کې د حزبي اختلاف ګوندونه د حکومتي پالیسیو د ناکامۍ او ګرانۍ د صورتحال بیانیه وړاندې کوي، خو حکومتي وزیران په خپلو سیاسي هلو ځلو کې د خپلو پالیسیو دفاع کوي او دوی وایي د ګرانۍ په صورتحال د قابو موندلو لپاره د احساس راشن پروګرام ترڅنګ یې نور ګامونه هم په پام کې نیولي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ول زرات سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د جنوبي وزیرستان په ځانګړې سیمه کې ځایي قبایلي مشرانو په جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه د خپلې سیمې لپاره د روډ، بجلی، سکول او هسپتال سهولت ورکول غوښتنه کړې ده. د ځنګاړې سیمې یو مشر جاوید خابی خیل مشالې ته وویل چې د روډ، هسپتال، سکول او بجلی سهولتونو د نشوالي په وجه د ځنګاړې سیمې اوسېدونکو ژوند سخت مشکلاتو سره مخامخ دی. په دې اړه د سویلي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشالې ته وویل چې د ځنګاړې سیمې ته به د ژوند بنیادي سهولتونو ورسولو کوشش کوي. نور تفصیل اشتیاق مسید په دې راپور کې راکړي.
د ځانګړې سیمې یو مشر جاوید شوبیخیل په دغې براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
میز د ځانګړې شوبیخیل د علاقې د استونی په نوم مشوره د استونا یو تاریخي قوم ده. د انګریز دور نه شپږ سوه کور شمېر دی. خو څنګه چې کله نه دا وارنټر شری دی میز د بیس سال د دغې جنګ نه متاثر یي تر اوسه راسه د میز علاقه د غاښه زرابوده پرته ده. میز علاقې روډ نشته دی. بټوله نه غټه مسله ده. دوام نمبر بنیادي دی. میز بجلی نشته دی. په دغه علاقه د میز د ایجوکیشن واضحه طریقه نشته دی. په دغه علاقه کښې تر اوسه راسه یو هسپتال نشته چې ایمرجنسي بیمور درته وشي. روډ نشته دی. دوه ګنټې درې ګنټې یې میز په جنو زاوري د بیت شلې یو جي چونه دي پنځه کیلومتره میز په خره په سار باندې یې ببري. د میز علاقه کښې چې کوم دی داسې د اریګیشن یا د اګریکلچر د واضحه طریقه نشته. نو دغه د پوره کوم استونه یو په وجه کېږي او دا خامخا میز مخې درې مې خپل هاکو غوري چې کوم هات پراوي پسې درې مې.
د ځانګړې سیمې یوه بل مشر خبرې هم وي.
لال خان مې نوم دی. چې د خیل یکپاري نه د داستوني مرکه جمع مندسه په دا نوم وکړه کنه چې د میز علاقه په رښتیا په دا سو سال شه مکمله پوتېدو ویسا هغه خره یشو میز چلاګي کنه. نو خو سړي ته ګیله هم راوچو درېږي یا خدای پاکه دا میز ته بدقسمتي جوړه ده. د میز علاقه ویلې نابودېږي. د میز په علاقه کښې والله دا څه نشته ده چې خالي تشمخ کسه در وړاوې. روډي نوم نشته دی. تپري نوم نشته دی کنه. دا ټوله علاقه دغسې بشپړ پوتېدو.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمیشنر خالد اقبال د ځانګړې سیمې اوسېدونکو د مشکلاتو نه خبر کړي. هغوی څه وویل واروی زنې
ځانګړې چونکې لږ سختري ده. بالکل دی به سهولتونهي دی دې مونږ ته را شي او څومره جایز مطالبات دي مونږ به دی انشاءالله حرکت به پرې کوو. مونږ سره دې را شي مونږ به خپلوالې ځلې به ورسره وکړو انشاءالله خیال به راوځي.
د ځانګړې سیمې استوڼۍ قبیلې مشرانو په جرګه کښې د مقامي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د دوی سیمې ته دا هم مخ ور وړوي او د ژوند هغه سهولتونه دا زر ور ورسوي کیم چې د دغې سیمې اوسېدونکو خپل حق جوړیږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. ورځو خیبر قبایلي دلې ته. د خیبر ولسي وګړي شکایت کوي چې د وفاقي حکومت د اعلان باوجود هلته تر اوسه د پاسپورټ دفتر او میگا نادرا مرکزونه دی جوړ شوی او د لرې پرتو سیمو خلک اوس هم پاسپورټ لپاره پېښور ته ورځي او ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. دوی وایي بهرني سفرونو، حج او عمرې لپاره پاسپورټ ورته په اسانه نه ترلاسه کېږي. اوس چې په تورخم افغانستان ته اوړي هلته هم ترې پاسپورټ غوښتل کېږي. نو په کار ده په خیبر کې ورته زر تر دره یو پاسپورټ دفتر پرانستل شي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د خیبر ولسي وګړي وایي وفاقي حکومت په خیبر ضلعه کې د پاسپورټ او میگا نادرا مرکزونو پرانستلو اعلان کړی و خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. دوی وایي د لرې پرتو سیمو خلک پاسپورټ جوړولو لپاره پېښور ته ورځي او هلته یو شمېر مشکلاتو سره مخ کېږي. د باډې زاهدالله اپریدی مشال ریډیو ته وایي په کار ده په خیبر کې د پاسپورټ یو دفتر زر تر زره پرانستل شي.
کم خلکو تر چیکوز د ښار له پېښور له معلوم خو میمرو شي او ډېرې زیاتې مشکلات دي او بیا ټیکسونو هغه واسیم نه وي. بس په کور دي چې پاسپورټ دفتر کلو کې.
د لنډي کوتل یو تن لطف الله شینواره وایي اوس د دوی خلک چې کار روزګار لپاره افغانستان ته ځي راځي نو په تورخم ترې پاسپورټ غوښتل کېږي خو د دغې سیمې هر تن یې په اسانه نشي جوړولی. که خیبر کې دفتر پرانستل شي نو بیا به ورته په اسانۍ سره ترلاسه کېږي.
پاک افغان چې کومه سرحدي پوله د تورخم د دې سیمې ډېرو خلکو روزګار په دغه تورخم بارډر باندې دی او دغو خلکو لپاره دا پاسپورټ یو بنیادی ضرورت چې کوم دی کنه دا یو جوړ شوی دی تګ راتګ دپاره. بغیر د پاسپورټ نه چې کوم دی کنه دا تګ راتګ دوی ته قانوني طور باندې اجازت نه دی ورته. نو دلته ډېرو خلکو چې کوم دی کنه د روزګار دپاره دا پاسپورټونه چې کوم دی کنه جوړوي. لکه د زمونږ مشرانو ضرورت دی، د زمونږ ماشومانو ضرورت دی او د زمونږ زنانو ته هم د دغه دستاویز سوداګری د پاسپورت ډیر زیات ضرورت دی.
خیبر نه د کومي اسمبلی غړی او وفاقي وزیر نور الحق قادری پرسنل سیکرټری حمید الله وای په خیبر ضلع کې د پاسپورت د دفتر د پرانستلو په منصوبه کار روان دی او هڅه کوي زر تر زره دا سہولت خلکو ل ورکړو.
بالکل کار پہ روان دی. دا کې مخکې جاسوس صاحب انټیریئر منسٹر وو، هغه ته مونږ یو لیټر لیکلو نور الحق صاحب طرف نه. بیا هغه ټیم کې لږ مخه د فنډ کمی وو، بیا دوباره شیخ رشید صاحب چې راغله هغه ته دوباره لیټر کړی، نو هغوی ڈی جی پاسپورٹ ته ورکړی. نو انشاءالله پروسیس کړی، امید ده چې څومره زر کېدی شي نو وشي انشاءالله.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي دا مهال د خیبر ضلع آبادی څه باندې لس لاکو نه پورته شوې. د خیبر ولسي وګړي وایي وس فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او په کار ده هغه ټول سهولتونه ورکړل شي چې کوم په نورو بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړ ناور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وسي او پر هغه عمل وسي. نواز شریف دا څرګندونی د نومبر پر 28 ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوي اسما جهانگیر کانفرنس ته په وینا کې وکړي. نواز شریف ویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول پر یو قومي بیانیه سره متفق سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې ته د او ملګرو پر ورتګ بندیز غندلی دی. منظور پښتین بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پښتون ژغورنې غورځنګ د امن لپاره جوړ شوی دی او د په وینا هغه خلک په آزاد ګرځي چې امن ته خطر دی. دا لغ وروسته ده چې د بلوچستان حکومت لخوا د درې میاشتنی بندیز امر پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور شو. په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو په هدفي برید کې یو پولیس وژلې دي. د پولیسو ځای مشر عتیق حسین مشال رډي ټول وسلوالو د پولیس د نومبر پر 28 هغه مهال وژلې چې د امیر علي څخه میرانشاه ته روان وو. چا د دې ذمہواري نه منلې. د بخشن نړیوال سازمان د افغانستان اوسنۍ حالت ویرونکې او د خفغان وړ بللنی. د دې سازمان د افغانستان څنګ مشري سمیرا حمیدی د نومبر پر 28 پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره پلوري، خو طالبانو مخکې ویلي وو چې د افغانستان حالت دومره هم بد نه دی لکه څومره چې د دوی په وینا نړیوال یادوي.
ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته هم بوروال کاکړ وړاندې کوم. د خبرونې نشریاتو ته دوام ورکړو. تاسو پام یو بل راپور ته راغوم. پولند خبرداري ورکړې چې بلاروس داوار د افغان کډوالو له بحران په خپل ګټه کار اخلي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراوسکی ویلي چې بلاروس هڅه کوي افغان کډوال د اروپا ختیځو پولو ته راولي. د راپورونو له مخې د مندني ختیځ او افغانستان تر 2000 کډوال د بلاروس سرحدي سیمو کې دیره دي او غواړي پولند ته دننه شي. سیف الله ستانکزی د اسوسییټډ پریس د راپور په استناد په دې اړه راپور لري.
د پولند لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې بلاروس دا وار هڅه کوي د افغانستان او ازبکستان کډوال د اروپا پولو ته راولي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی د لیتوانیا پلازمینه ویلینوس کې له خپلې سیالې انګریدا سیمونیټ سره په سرحدونو کې د ستونزمن وضعیت په تړاو له اوږده بحث وروسته یو کانفرنس ته وویل. موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان له کړکېچ د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي. موراویتسکی زیاته کړې چې بلاروس له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د غیر منظم وتلو وروسته له رامنځته شوي کړکېچ ګټه پورته کوي او اوس اروپایي ټولنه له یوې سختې سناریو سره مخ ده. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا او اروپایي ملګرو یې د اګست له 15 تر 20 څه باندې 1,24,000 خلک له افغانستانه وایستل. د راپورونو له مخې زرګونه نور افغانان بیا د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان ته اوښتي. د پولند د صدر اعظم د څرګندونو په تړاو په تیره بیا دا چې بلاروس له افغان کډوالو په اروپایي ټولنې د فشار په توګه کار اخلي بلاروسی چارواکو څه نه دی ویلي، خو مخکې راپورونو کې راغلي وو چې د پولند پولې ته نږدې د بلاروس په ځنګلونو کې د منځني ختیځ او افغانستان سلګونه کډوالو اړولي او هڅه کوي پولند ته دننه شي. دا کډوال چې د اسوشیتد پریس د راپور له مخې شمیر 2000 ته رسیږي، د نومبر له 8مې د سرحدي سیمو په سړه هوا کې کمپونه لګولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي اکثره پناه غوښتونکي ښځې او ماشومان دي چې د پولند او بلاروس د عسکرو ترمنځ یې سار پاتې دي. په وروستیو 2 ورځو کې بیا هغو ویډیوګانو هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې په یوه کې د شپې په تیاره کې د عسکرو سپی یو ویده پناه غوښتونکی داړي، او په بله ویډیو کې یوه کډواله ښځه خپل ماشوم لټوي او عسکر ورته وایي چې لاغزن سیم لیرې لاړه شي. اروپایي ټولنه وایي د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د دې ټولنې ختیځو پولو ته د کډوالو په ورلیږلو د فشار راوړلو هڅې کوي. اروپایي ټولنې د بلاروس په رژیم د تیر کال تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د مظاهره چیانو د ځپلو په غبرګون بندیزونه ولګول. بلاروس بیا په ځان لګیدلي تورونه په تیره بیا د کډوالو څخه د فشار د آلې په توګه کار اخیستل رد کړي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو جلال آباد او ننګرهار کې سهلې دلی شوې دي. باز محمد عابد پیراپور لري له ایران څخه د بشري مرستو په لړ کې په خوراکي توکو درملو بار یو الوتکه د افغانستان د ننګرهار ولایت ته رسیدلې ده. په دې الوتکه کې 6 ټنه وریجې او 4 ټنه درمل دي. د ننګرهار چارواکو د مرستو د تسلیمولو پر مهال له ایران مننه او له نورو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه وکړه. باز محمد عابد پی تفصیل لري.
له افغانستان سره د ایران د بشري مرستو د الوتکه د نومبر په 28مه نیټه له غرمې وروسته د ننګرهار د هوایي ډګر په ځغلیکه کېناسته. د ننګرهار هوایي ډګر په تیرو 20 کلونو کې د امریکایي ځواکونو اډه وه، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دا لومړنۍ الوتکه وه چې د ننګرهار هوایي ډګر کې کېناسته او بشري مرستې یې د ننګرهار چارواکو ته وسپارلې. د مرستو د سپارلو پر مهال په جلال آباد کې د ایران اسلامي دولت سر کونسل مجید صادقی دولت آبادی خبریالانو ته وویل تر دې وړاندې کابل، هرات، کندوز او کندهار ته د بشري مرستو 12 جوپې رسولي او ننګرهار ته یې لومړنۍ او په ټوله کې 13مه جوپه ده. نوموړي وړاندې وویل کومی الوتکې چې دلته ناسته وکړه 6 ټنه وریجي او 4 ټنه پکې درمل دي چې د ننګرهار مسؤولینو ته مو اوس بارله او هر هغه کسانو ته چې لازم یې وویشل شي. زه امید لرم چې دا لومړنۍ الوتکه نه وي او وتوانېږو چې په راتلونکي کې د بشري مرستو نور پروازونه د افغانستان مشرقي سیمو لپاره ولرو. د ننګرهار ولایت په استازیتوب د امنیه قومندانې د امنیت امیر مولوي مبارز ځواک د مرستو د تسلیمولو پر مهال د ایران له دولته مننه او له نورو هیوادونو یې د بشري مرستو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل په جلال آباد کې د ایران سر کونسل ژمنه وکړه چې ژربه د افغانستان د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو لپاره هم بشري مرستې راورسوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تدبی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف اے او د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې سخت کال په افغانستان کې وچکالۍ د کروندګرو حاصلات له منځه وړي او د خپلو څارویو پلورلو تیار کړي دي. د یاد سازمان استازي هرات ولایت ته د سفر پر مهال وویل چې که په افغانستان کې له کروندګرو او مالدارانو سره بیړنۍ مرستې ونه شي ښایي یو ناورین رامنځته شي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستو کې په ټول افغانستان کې د وچکالۍ له امله د قحطۍ د ناورین خبرداری ورکړی او ویلي چې په دغه هیواد کې میلیونونه کسان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل لري.
هراتای بزګر نجم الدین چې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې له استازو سره لیدلې د سږنۍ وچکالۍ له امله د وروختي زیان په اړه وایي.
اول مواشي ما خشکسالي هم از بین رفت.
زموږ څاروي د وچکالۍ له امله له منځه تللي. زموږ فصلونه وده نه کوي ځکه چې اوبه نه لري او تخمونه هم اصلاح شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف اے او د نجم الدین په څیر د څو نورو هراتي بزګرو خبرې هم پرون په خپل ټویټر پاڼه هرات ته د یو سفر پر مهال خبرې کړې. د دې ادارې د افغانستان څانګې مسؤل ریچارډ ترانچارډ اندېښنه ښیي چې که له افغان بزګرانو سره همکاري ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. هغه له کروندګرو او باغدارانو سره تر لیدنې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډیر سخته دي. له هر بزګر سره چې موږ خبرې وکړې د دوی نږدې ټول حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او دوی باید خپل څاروي وپلوري. هیڅ پیسې هم نه لري. په هرات کې د وچکالۍ د پایلو په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې د قحطۍ او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي ناورین په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په هیواد کې میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې مشر ریچارډ ترانچارډ زیاته کړې چې دوی په هرات کې 130 بزګرانو ته د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه ورکړي خو ستونزه یوازې په دې نه حلېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان چې د نړیوالو بنسټونو مرستې پرې ودرېدې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. ګڼ دولتي کارکوونکي بیکاره شول او بزګر چې وار له مخه وچکالۍ او جنګ جګړو ځپلي وو لا پسې زیانمن شول. خو طالبانو ویلي د ټولو ستونزو د هواري لپاره دوی پلانونه لري او ورځ تر بلې به شرایط بېرته عادي کېدو ته راوګرځوي. د افغانستان خلک چې لویه برخه یې په کلیو کې اوسي او ژوند یې په پوله او پټي تړلی دی تل له وچکالۍ او طبیعي پیښو کړېږي. دا ستونزه یې له کلونو روانه ده او دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې. د ملګرو ملتو سازمان ویلي د ژمي پر رسېدو د افغانستان نیمایي وګړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوراکي مواد د کمښت بې ساری ناورین تر ټولو زیات ماشومان ګواښي. د شاوخوا 14 میلیونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ډلې د 1 میلیونو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ بلل شوی.
د رڼا په لور
پدې
خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غواکې. پاکستان کې د سخلو د اوبو په اړه سړینې کوونکي ادارې تر مخه ټول ملک کې دا وخت 1.5% اوبه د سخلو قابل نه دي او یوازې 1.5% اوبه د سخلو دي. د دې له وجې چې د انسانانو د یو شمېر ناروغونو علاوه د کینسر رنز او مرګونو سبب هم ګرځي. په دې اړه پېښور نه شبیر احمد جان دا راپور را لېږل.
شکیل بادشاہ چې د پاکستان کونسل اف ریسرچ ان واټر یا پاوبو سړن کونکي ادارې خیبر پختونخوا کې غړې دي مشال لیډو توای چې د خپل اوبو په درې قسمه خرابېږي چې په کخکارا رنگ یا خون بدیدل په اوبو کې کیمیایي مواد شاملېدل او یا د کې جراثیم ورګړېدل دي او زیاتوي چې ځنې قدرتي وجه دي او ځنې زمو د انسانانو لوج هم کیږي د دې په وینا کومې سیمې چې سمندر سره جوختې وي یا ځمکه کې مضر صحت خطرناک کیمیایي مادي وي یا کارخانو کې استعمال شوی اوبو کومې چې سیندونو او یا د ځمکې لاندې اوبو کې شاملېږي دغه شان په پټو کې چې کوم کیمیایي سره استعمالېږي او هغه د باران سره سیندونو یا د ځمکې لاندې شي نو د دې له وجې دا اوبه خراب شي طبی ماہرین وائی چدا وقت پاکستان کی خوشا 85% ناروغے د خراب ابو دسخل لوج پیدا کی گی چپک د میدے اور دزر ناروغے د گردو خراب دل اور کینسر گٹ ناروغے گنلشی د پیخور پو شخصی روختون کی کارکن کے ڈاکٹر صدیق عدنان پدے بابلا مشال لیڈو توائی
دا مختلف قسم جراثیم دی دا جسم تا دن نشنی دا غینا کول رای و بیماری دا کم تا چه حیزا وی دیر دیر زیاد دیت ریٹ تی پتر ورل کنٹری کے ٹائفائیڈ تی ہم کی گی پولیو ہم کی گی دوی ما خبر دارا چی کم آرسینک پدے کی وی او آرسینک مین سورس سرازی اگر دا ہیومن ایکٹیویٹیز دا وجی رازی لکا مائننگ دے ڈسٹریل ویسٹ یا اینیمل ویسٹ کن پا بو کی زی دے کے آرسینک وی او اگر بیا سکن کینسر زی اگر دا آرسینک دا وجی کی گی او زلس بیماریان دی اگر دا آرسینک اکومولیشن دا وجی کی گی او لنگ کینسر او مسانے کینسر دے ہم کی گی کنا
پیخور پہنتون کی دا ماحولیات سانگی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اسف خان خٹک وائی چې باید کورونو کې هم اوبو د کارولو مخکې او یا شول شي فلټر یا چان کړی شي او باید په حکومتي کچا جوړ قوانین عملی کړی شي او ځای پر ځای د اوبو صفا کولو مشینری او ټیکنالوژي وکارول شي
په پاکستان کې د اوبو آلودګي یو ډیر غټه مسله ده د پاکستان تقریبا 80% آبادی اغه ته د سکلو اوبو صفا او بنه ملاوي د قانون امپلیمنټیشن شي په دې باندې عمل شي نو د سره مونږ ډیر مسایل چې کوم دي هغه حل کې دي شي د کنټرول ټیکنالوژي باندې فوکس وکړو مثلا کوم آلوده اوبه چې د کارخانه روزی هغه د پاره ویسټ واټر ټریټمنټ پلانټس ډیر ضروری دي چې دا آلوده اوبه التلاړ شي او صفا شي او بیا د صفا اوبه مونږه د ندیانو ته په سینونه کې پریدو او دین علاوه چې کوم سیوریج اوبه دي نو هغه د پاره هم د ویسټ واټر ټریټمنټ پلانټس ډیر زیات ضرورت دي
بلخو د صحت نړیوال ادارې تر مخه پاکستان کې د کینسر ناروغي مخ په زیاتېدو ده او تیر یو کال کې 9 لک سیوا کسان د کینسر رنز کې اخته شوي دي دغه شان سبان دی 1 لک د کینسر رنز نه مړ شوی دی ولی د پاکستان د منصوبندې او پرمختګ وفاقي وزیر 13 ورځې ویغونډې ته خپل وینا کې ویلو چې پاکستان کې د کینسر زیاتې کیسونو وجه همدغه د خراب اوبو څښل یا استعمالول کېدی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
مشالې جوته وګي د په بلوچستان کې د کلونو وچکالی ځای کروندګر ډیر ځپلې دي په ځانګړې توګه د سوبې د پښتون مشتي سیمو کروندګر وای زراعت چې د آمدن یوازینی وسیله وه خو هغه هم وچکالی وروسخه اخیستې ده له دوی څخه غنښمیر خلک وس لوی خارونو یا هم نور ثبوت کړه شوې دي. دوه بود انتظامی چارو په هان وای په دې سیمه کې نه یوازې وچکاری ډیر تاوان رسولې ده، بلکې کاروندګر هم داسې فتونه کوي کوم چې ډیر او پرله پسې وبغواړي. په دې اړه بوریوال کاکړ د سیمې له کاروندګرو سره د دوی پر پخوانی اوسنی حالت غږېدلې ده. راځي د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د وچکالۍ د اثراتو په اړه د هغوی څرګندونه وکړه.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو کروندګر وای له تیرو څه باندې دوه لسیزو راهیسې پرله پسې وچکالۍ دوی پر کډه کولو مجبور کړی. دوی وای د سیمې د زیاتره اوسیدونکو د آمدن لوی وسیله زراعت و، کوم چې د وچکالۍ له کبله تر ډېره حده له منځه تللی دی. لورلای یو له هغو سیمو ده چې د وچکالۍ له کبله یې له شاوخوا کلیو څخه خلک په لوی شمېر ښار ته کډه شوي دي او هلته اوس د لاس مزدورۍ یا څه بل روزګار کوي. د دې سیمې یو کروندګر مصطفی خان وای د دوی یو وړوکی کلی و چې شاوخوا څلوېښت کورونه پکې آباد و، خو اوس یوازې پنځه پاتې دي او نور ټول کډه شوي دي. د مشال رادیو ته وویل چې له وچکالۍ سره یې سم اسوده ژوند په بیروزګارۍ او بېوسۍ بدل شوی دی. مصطفی خان وویل چې دا یوازې د دوی کیسه نه ده، بلکې د ټولي سیمې د خلکو همداسي روان ژوند پټه پدریدلې ده. داود خان باتوزی هم د دې سیمې دی، خو وچکالۍ زراعت لمنځه وړي او اوس د سیند صوبې په کراچۍ ښار کې روزګار کوي. د مشال رډي ته ویل تر وچکالۍ وړاندې یا په کلي کې کورونه په باغونو یو لبل پټ وو، خو اوس د پوری کلی کورونه لا هم لورای ښکاري.
زموږ کوم ذمہداری ولا پر هغه باندې زموږ انحصار او هغه ختم شو. زموږ د پلار خپل مځکه تقریبا لس دولس ایکړه مځکه وله او ټوټل دومره آباد وله چې په هغه کې داسې سیبان وو چې په هغه کې به سړی پټ شو چا پیدا کولی نه شو. زموږ ذاتي طور پر زمن دی ډېره متاثر کوي، ځکه فاینانشیلي په هغه هم متاثر کوي. زموږ یو سوشل سټاپ و، یو قسم د کلي ژوند یو بالکل نیچرل ارګینک خوراک و، هغه بالکل اوس دا شیان نشته.
د بلوچستان په پښتنه سیمه کې له شاوخوا 1990 کال راهیسې راغلي وچکالۍ داسې یوه سیمه هم نه ده پرېښې چې زراعت یې نه وي اغېزمن شوی. پښین هم یو له هغو ضلعو دی چې وچکالۍ ډېره ځپلې ده. د ځایي کروندګرو په وینا دا سیمه لکه څنګه چې تر وچکالۍ وړاندې تر زیاتره سیمو آباده وه، همداسې اوس د وچکالۍ له کبله تر زیاتره سیمو وچه او بې زراعته ده. د دې سیمې یو کروندګر نصیب الله کلیوال مشال رډي ته وویل د دوی د سیمې 95% زراعت په مکمله توګه له منځه تللی او خلک په روزګار پسې لوی ښارونو ته کډه شوي دي.
زان کسر مثال د کوزما تقریبا 1500 درخته چې دا غوچ وسوله نو نس برمې په قاعده مش په خپل با د مزک کې ولې د وبو د نو وځ زخه مش تقریبا 1500 درخته یا تر 2000 کری پر مش کاټ کله چې د وبو ګرایز دا ډیر لا جولار تقریبا په 200 فوټ به مش کار کو دا چې په 1000 فوټ کې د نن برما دا غه ما خلک ولې چې پیسې لري.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکرټري عبدالرحمن بازای وای په دې وروستیو څو کلونو کې وچکالۍ د دوی سیمه لا ډیره ځپلې ده. دوی ویل چې په 2015 کال کې یو سروې کړی و او د هغې مطابق په صوبه کې وچکالۍ لږ تر لږه 600 ارب روپۍ تاوان رسولی و.
موږ په صوبه کې تقریبا 5150 ټوبلان او 2250 کاریزونه او اندازن 3000 چینه چې په دا سپرینګس کې ورته وایي چې په غرو کې د خلکو هلته باغونه وو، هلته دا چشمې وې او چینې وې دا وچې سوې او تقریبا 45 لکه سمردارې درختې دا وچې سوې. نو مجموعي طور زموږ په بلوچستان کې د 600 ارب روپۍ یو تاوان شوی دی.
د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر وای په بلوچستان کې د دې روان حالت دوه وجوهات دي. د په وینا یو پلو بارانونه نستا وچکالی ده او بل پلو کروندګر هم د فصلونو په انتخاب کې لوی تیروتنه کوي او هغه فصلونه کوي چې د نورو پرتله دوه چنده زیاتې اوبه غواړي.
اوس موږ په علاقه کې ګوبۍ د نورو سبزیانو په نسبت ډېر زیات کرل کېږي. اوس چیرې خلک له ګوبۍ نه اوړي، نو خلکو ته پکار دی د اوبو ورکونې طریقه دا خو د لږ افیشینټ یا ډېر مؤثره استعمال کړي. اوس په فرو کې یعنی کې په دانالۍ کې کلې اوبه ته ګوبۍ ته ورکوي، په یو ایکړ باندې له 1500 نیولې 2000 کیوبیک میټر اوبه د ده د یو ایکړ دپاره پکار دی. کلیر دا د ایریګیشن میتډ دوی افیشینټ کې یعنی کې مؤثرې کې ساینسي طریقه یې ورکي دغه اوبو مقدار راکمږي سي موږ دا مؤثره کړو اکمې اوبه سي ځای کړي هغه اوبه موږ ډېر په ښه طریقه نور شي ته استعمالولی شو.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکرټري عبدالرحمن بازای وایي د صوبی حکومتونو هم پر وخت د دې مسلې د مخنیوي لپاره هغه سي ګامونه نه دي پورته کړي لکه څنګه چې په کار و. د بلوچستان د خزانه اوسنۍ او د اوبخور پخوانی وزیر نور محمد دومړ وایي په صوبه کې تر ډیره حده د اوبو خوندي کولو لپاره ډیمونه جوړ دي خو بارانونه نسته. دویل د سیمې د کروندګرو په مشکلاتو پوهیږي او هڅه کوي چې د امکان تر حده د هغوی مرسته او د تاوان ازاله وسی.
زهره خبر اوس ګورنمنت جوړ شي، ګورنمنت کې خار صاحب کوشش کوي چې روشا منسټری پیدا کړي، د کابینټ ممبر سي زغه د پاره شي د خلکو د عوام مسایل حل کړي. کابینټ نو جوړ شو او امید ان شاء الله چې یو شا دا ګورنمنت به تر بل ګورنمنت یو په دانش ټایم کې یو شا رزلټ ورکړي ان شاء الله.
بلوچستان د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه او د سرشمیرنې له پلوه د ملک تر ټولو وړه صوبه ده. د صوبې په پښتنه سیمه کې که څه هم رواني اوبه د نه برابر دي خو د خلکو د آمدن وسیله یې زراعت دی، کوم چې اوس د دوی په وینا پر ختمېدو دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې روستای برخه کې د هارون بچا په غږ دا ټپی ده تاسو ټولو ته ډالۍ.
ستاد مخ پتنگ خر سر تور تل تخ او زی حلب ما پسرا او زی نو نام دیار تختی تب او زی او تزلپ و بینو ور تب و سلور کوما نمی ندر سر اولا نمی من لانا پالالا حسل سر می تیر اولا نو اے ما یارانا کلا کولا او سر تور ولار دل خیرو دیوی ری دما یو دی بی غم خوشالا غمونو کے پرکالا تو سا خبر دچال حالا نو اے رام برمش سپیر کالا او بندی پر لاس چنکے وگی چولا وینا کمی خوار ازم لینوے بسی نزیار گال لینوے ماں کا خوب یار مندلے نوائنو